السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي او سحر مو په خیر وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دي نن د جمعې ورځ او د نومبر 11 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هر کله کوم په روان یو سات کې بستاو سره ستاسو د سیمې پر تازه او حالاتو هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته د شمالي وزیرستان میرلی نورک سیمه کې د پوز پر یو گاڑی په ځان مرګ حمله کې شپږ پوزان ژوبل شو دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر ویلي د وفاق لخوا د بقایاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ ده او امریکا وایي اوکراین ته د 1400 میلیونو ډالرو جنگي سامانونه ورکوي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرلی په نورک سیمه کې د پوز پر یو گاډي ځانمرګي برید شوې چې پکې شپږ پوزیان ژوبل شوې دي. د سیمې پوزي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرلی په نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د پوزي گاډي سره ځان والو زبو او شپږ پوزان یې ژوبل کړل. د چارواکو په خبره د پوز گاډي بم پروف وو نو ځکه یې ځاني تاوان ونه رسبو خو په ژوبلو عسکرو کې د دوو حالت نازک خودل شوی دی. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په 10 د پنجاب د وزیر آباد نه د اسلام آباد پر لور خپل لاریون پیل کړی دی. عمران خان د نومبر پر 10 په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده پر قافله ډزې شوي وي او 14 کسان پکې زخمیان شوي او یو تن پکې وژل شوی وو. عمران خان په خپله وینا کې دا هم وویل چې د یوې منصوبې له لارې د وژنې کوشش شوی خو دی به د خپلې خبرې نه پشان شي. بلخوا وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نوم یاد کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 10 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریون له وجې د لکونو خلکو تګ راتګ کار روزګار د ماشومانو تعلیم او روغتونونو ته د خپلو ناروغانو رسول ګران شوي دي او په دغه اړه د خلکو زغم او برداشت ختم شوی دی. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې زر تر زره دي د سړکونو بندول ودروي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده. نوموړي پر دغه وخت ویل چې وفاق ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې 1,300 روپۍ جمع شوې دي. د خبری غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6,000 روپے ندی ورکړی شوی. دې کال کم سے کم د 1,500 روپو خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفٹ هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60,000 روپے جوړیږي.
تیمور سلیم جګړه د هم ول چې د وفاق لاړخه د دغه پیسو د نه ملاوېدو له وجې دوی د تنخواګانو ورکولو او د ترقیاتي کارونو سرته پر رسولو کې مشکلات لري او ضرب دغه مساله عدالت ته وړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د گلگت بلدستان په دیامیر سیمه کې د جنکو د ډنګشي سکول د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د گلگت بلدستان چیف سیکرټری د نومبر په 10 په خپل سرکاري ټویټر پاڼې ورکړي چې په وران شوي سرکاري سکول کې کار په تیزۍ سره روان دی او تمه ده چې نن به چینن یې د انجونو لپاره پرانیسي. د دیامیر په داریل غریزه سیمه کې د نومبر پر 1 د شپې ناوخته نامعلومه وسوالو د انجونو یو سرکاري میډل سکول سوځولې بو چې وروسته پولیسو مقدمه د نامعلومه وسوالو خلاف ترچ کړې وه خو تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر پر 10 اعلان وکړ چې دوی به د 1,400 میلیونو ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي. د اعلان له مخې په دغو کې به زیاتره جنگي وسله او هوایي دفاعي نظام شامل وي. د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغو پوځي مرستو کې د فضايي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضايي دفاع زیاتېدل به له اوکراین لپاره ډېر مهم وي ځکه چې روس پر مهمو ولسي ودانیو میزایلي او د ایران ایران جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان د کرکټ کامی لوبډله به نن د یوې ورځې د دمې وروسته د آسټرالیا په میلبرن ښار کې پریکټس کوي. د دې وړاندې د نومبر پر 9 په سیډنی کې په سیمی فائنل لوبه کې پاکستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. په آسټرالیا کې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې فائنل به د پاکستان او انګلینډ ترمنځ نومبر په 14 وشي. دا لوبه په میلبرن کرکټ میدان کې کیږي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، سم چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ پوځیان پکې ژوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پېښه تېر ماښام هغه وخت شوي چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والوزوه. د چارواکو په وینا په پېښه کې د دوو ژوبلو عسکرو حالت نازک ښودل شوی دی خو درملنه یې روانه ده. تر اوسه چا دغه حملې سیمواري نه ده منلې. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ سرتیري پکې ژوبل شوي دي. سیمه کې یو لوړ پوړي فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په 10 ماښام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د فوز ګاډي سره ځان والوزولو چې نتیجه کې یې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل کړي. دوی وویل چې د فوز ګاډي بم پروف و نو ځکه یې زیات ځاني تاوان نه دی اړولی. خوش پک سرتیري ژوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک ښودل کیږي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې فوزي روغتون ته ورسول. د برید ذمواري لا چا نه دی منلی. د اکتوبر په 23 هم میرعلي سپینوام چوک نه 4 کیلومتره په پریوته د فوز انجینیرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې پکې د یادې ادارې 4 سرتیري ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د ستمبر په 20 هم د میرعلي په بای پاس سړک ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتیري ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 9 ځانمرګي برید دی خو د دې بریدونو مسؤلیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځانمرګي بریدونو ترڅنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې 4 هدفي بریدونه هم شوي چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور خزینه او هم امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دغه بریدونو او نامنیزید سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوي. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او نامنیزه د جولای 12 اوتمانځای مشرانو پرلت پیل کړی و چې څو ورځې وړاندې یې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. اوتمانځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنې منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته تایید کړی و چې د پرلتوالو غوښتنه یې منلې او مطمئن کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
او اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په وینا د ګوند پلویانو او مشرانو یې پرون د پنجاب د وزیر آباد نه خپل لانګ مارچ بیا پیل کړی دی. دوی وایي د اسلام آباد پر لور بسی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. عمران خان د نومبر پر لسمه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چېرته چې د ده پر قافله ډزې شوې وي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړي. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستلمی شي وایم او په دې اړه څه معلومات لرئ؟ د لانګ مارچ ګډونوال دا وخت په کوم ځای کې دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د لانګ مارچ خبره به موږ خو تیر شپه نه وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل ملاتړو ته، کارکنانو ته اپیل وکړ چې کوم ځای کې دي سړکونه بند کړي دي، نو هغه دې خلاص کی، هغه دې پرانیزي. نو دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په ځینې برخو کې د پی ټی آی کارکنانو سړکونه بند کړي وو، د اسلام آباد او د پېښور د اسلام آباد او پېښور ترمنځ د موټر وے هم په ځینې برخو کې بند وو. د اسلام آباد ټول تازه سره راول پنډه کې د سلور ورځو نه سړک بند و. مری روډ چې زیات هغه مصروف روډ هم دی، نو او ځینې نور برخو نه داسې رپورټونه وو. نو دا یو ښه پرمختګ دی ځکه چې ډېر زیات شکایت هم د ځینې خلکو وو چې سړکونو کې لږ مشکلات وو. دویم دا لانګ مارچ ته ولاړ شو، نو لانګ مارچ خو تېره ورځ د وزیر آباد نه شروع شو، کوم ځای کې چې عمران خان باندې حمله شوې وه. د نومبر په درېیمه باندې زخمي شوی وو او په خپل عمران خان هغې ته وینا وکړه. او عمران خان اورنۍ خبر خدا وکړه چې دا مارچ به د څنګه چې یو پلان شوی وو د وړاندې نه اسلام آباد ته به ځي. خلکو ته اپیل مو کړ چې دی په دغه مارچ کې شامل شي. او اوس خو شاه محمود قریشي د دغه مارچ د وزیر آباد نه احمد هغې مشري کوي. او مارچ هم په وزیر آباد کې بیا پاتې شو ځکه چې ناوخته وو. او د وړاندې چې کوم د پی ټی آی دا فیصله وه چې د شپې به دی مارچ نه کوي، د شپې به هم هلته پاتې کېږي چې کوم دی کې دوی یو اعلان کړی. خو چونکې د مارچ هغه پروګرام هم بدل شو، نو نوی اعلان بیا ونه شو. فقط د عمران خان وینا وشوه، نورو مشرانو هم وینا کړې وه. او د عمران خان د وینا چې کوم هغه بنیادي ټکی اوس دی، هغه د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس نه یا د مشر قاضي نه هغه دا غوښتنه کوي چې یو خو په ده باندې حمله چې کوم حمله شوې ده، نو د هغې پخپله باندې چیف جسټس هغې ته وګوري او دا مسله د پخپله باندې دې ته وګوري. او لکه دویمه دا وو چې اوس دا ثابت شوې ده د عمران خان دا خبره وکړه چې کوم یو رپورټ راغلی دی د پنجاب هلته چې کوم جوړ شوی یو کمیټي چې د ډزې د یو نه زیاتو خلکو کړي دي. او بل هغه بیا د پاکستانی صحافي چې په کینیا هیواد کې وجل شوي ارشد شریف دغه خبره هم د پخپله وینا کې وکړه. دغه هم چیف جسټس ته اپیل وکړ چې دې دغه مسلې ته وګوري ځکه اوس خو داسې دلته دغه داسې هغه پوسټ مارټم ځینې تصویرونه دلته شایع شوي دي چې په هغې کې په هغه باندې تشدد شوی د دغه د وجې نه وړاندې. تا یې هم اپیل وکړ. او درېیم بیا چې کوم سینیټر اعظم سواتی دی او هغه دلته نیولی شوی وو او هغه هم الزام لګولی وو په حکومتي ادارو باندې، ریاستي ادارو باندې، د عیسائی په مشر باندې فوج. نو بهرحال دغه درې موضوعات او نور خو هغه دغه زړې خبرې وې
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو وړاندې ذکر وکړو کنه د راول پنډي او اسلام آباد موجوده صورتحال دا وخت څه دی؟ ځکه پرون هم هلته په پنډي کې په ځینو سیمو کې سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. خلک په تګ راتګ کې څه مشکلات لري؟ ښار ته داخلي لارې یا بیرونی لارې چې دي هغه څنګه دي؟
نن سهار زه خپله پنډۍ ته لاړم او چې کوم دا جی ټي روډ ورته وي لاهور ته چې کوم تللی دی، نو اسلام آباد نه موږ چې کله پنډۍ ته لاړو نو هغه وخت ته پورې لارې ټولې خالي وي، لیکن رش ډېر زیات و. کوم معمول هم کرنه کله موږ پرې لار باندې ځو، نو ځکه چې هغه کوم رکاوټونه څلور ورځونه مسلې وې هغه بیا هغه ډېر په لکه خلکو دا پته نه وه. عمران خان اپیل تېره شپه ناوخته کړی دی، نو سار خو هغه مری روډ هم خلاص شوی دی. او چونکی ویکینډ روان دی، خالی اتوار بیا چوٹی وی، نو دغه نوړان دین ما چوکته، نو دا رش د معمول نه زیات وو چې کوم گاڑی خاص کر اسلام آباد طرف ته راتلل او پتلو کې هم لکه ډیر زیات رش. نو اوس خلاره ازادي دي، لیکن هغه سړکونه چې دا بند وو دغه اثرات اوس هم لیدل کیږي. لیکن اوس مری روډ نه احتجاج چې کله عمران خان د شپې اعلان وکړ نو هغه ختم شوی دی. موټر وے چې کوم بند وه، اسلام آباد پولیس چې اوس کوم تازه رپورټ خپور کړی دی، نو د موټر وے نه هم هغه کسان پاسېدلي دي. نو اوس خو د عمران خان د وینا نه پس هغه پنځه سړکونه چې په ځینې برخو کې د پاکستان وو هغه اوس خلاص شوي دي او هغه آزاد دي او تګ راتګ اوس مشکل نشته.
سمه ده، ډېره مننه کورمه ودان اوریدونکو دا د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لانګ مارچ په اړه وروستي معلومات درکول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوهسته مداخلت په اړه ویلي چې که کردار یې تعمیری وي نو هیواد ته ګټه رسولی شي. نوموړي دا خبره د نومبر پر 9 د ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظمۍ څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان د پوځ خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي دي. دا چې شنونکي په سیاست کې د پوځ د مداخلت په اړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، نور تفصیل زموږ همکارا ملیحا میرزا درا کوي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې له سیاسته د پوځ کردار په مکمل ډول لرې کول ممکن نه دي، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هیواد د ادارو ترمنځ له بحرانه ویستلی شي. دا خبره نوموړي د نومبر په 9 په خپل کور کې د پاکستاني ورځپاڼې ډان سره د مرکې په وخت کړې ده. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې دغه د حکومت په وخت په 3 کالو کې له پوځ سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوځ په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 5 عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3 د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړی وو، خو حکومت او د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنونکي د پوځ په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پوښتنه مو د خبریال عمر چیما مخه ته کېښوده. عمر چیما د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د ډان ورځپاڼې سره د عمران خان د مرکې په حواله وویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنت خلاف دی، بلکې داغه مطالبه دا ده چې تر څو ورسره د پوځ ملاتړ حاصل دي نو هغوی یعنی پوځ له حق سره دي، او چې له هغه سره نه وي نو بیا د باطل سره دي. نوموړي ویل په سیاست کې د پوځ عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے جب سیاست کے فوج کردار ختم شی اس شیاغا وای چ کردار تعمیری ہم کے دل شی نو دا ای وڑے رمو بھو خبر نہ چ صد ہغ خو خوی اغا تعمیری وی او چ سی نوی خو نو اغا تخریبی وی. دا احتساب نہ ہم دا غا دا مطلب دے چ دا غ ٹول مخالفین دی باید بندی وی. نو دا غ مسئلہ دا دا چ اغا غواڑی دا ہغ ملاتڑ وشی او چ چوکی نہ کوی نو خپل مخالف بی گنی. عمران خان مطلب دا دے چې پوزی اسټابلیشمنت په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم اغوې کولو. د دوی د منظمولو معنا دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو. چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تختیدو شو، عمران خان صاحب اوس شور شروع کړ.
دا پاکستان په سیاست کې د پوځ د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره دغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد PDM په پوځ نیوکې کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د ISI مشر فیض حمید نمونه اخستی او هغه یې د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړی وو. په 2019 کال کې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وبیلو چې د ISI د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلی بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې پوځ باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوی دي. نوموړي ویل چې پوځ باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوځ د کمې مداخله غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
کردار صرف دا دی چې دوی د پاکستان د سرحدونو دفاع وکړي، او نن چې تاسو پاکستان د سیاسي او معاشي مسایلو کې نښتې دی د هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې خود چې دوی په جمهوري ادارو باندې چې دی غالب دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخلتونه کړي دي، نو دا ستاسو مخې ته ده چې کوم خلک په پارلمان کې کښېني هغوی په ځای د دې چې د خلکو د مفاداتو مطابق چې پالیسیانې جوړې کړي هغوی د فوج د خوشحالولو لپاره کارونه کوي. د عمران خان مطالبې چې دي هغه د شخصیت نه چې دی ګیر چاپېره تعویږي، هغه نه په قوم باندې کار شته، نه په ولس باندې کار شته، نه په ملک باندې کار شته. هغه صرف یوه مسله ښکاري، یوه هغه ده چې ما دا وزیر اعظم کرسۍ ته واپس ورسوي.
د پاکستان په 2020 کلن تاریخ کې درې واره مارشل لا لګول شوې ده، چې په اول وار په 1958 کې ایوب خان، په 1979 کې جنرل ضیاء الحق او په 1999 کې پرویز مشرف لګولې وه. کارپوهان وایي د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوی دی، چې محدودول یې د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لاره کېدای شي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
شپږ سوه اووه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښودی شئ.
کو تاسو کولی شئ چې پر دغه اسکایپ او د وایبر لارې موږ سره په دې یو ساعت کې برخه ولري. د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې عالم نور لیکلي دي چې سلامونه له کراچۍ نه. موسم ډېر ګلورین دی، نه ګرمي شته او نه یخني. دا شان عارف بلبل لیکلي چې خوست کې امن امنیت ته ډېر خوشاله یو، لا هیڅ نشته. نو موږ په تمه یو په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره د خپل سیمو حال شریکولی شي. خو اوس په لاړ شو یو رپورټ ته. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د صوبې د مالی بحران د ذمهواري تور پورې کړ. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي زلو 500 ارب روپۍ، د بجلی د خالص ګټې 60 ارب روپۍ او د ان اف سي اوارډ 28 ارب روپۍ بقایا جات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله عدالت ته یوسي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي وفاق ته د ورپوري بقایاجاتو د نه میلاویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده. د خیبر پښتونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10مه نیټه په سیول سیکرټریټ پېښور کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلي زیلو د بجټ او ان اف سي ایوارډ کې یو سل 14 ارب روپۍ بقایاجات جمع شوي دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلي ازلا پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی. دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپۍ خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ سگا پیسے دی چې مونږ ته د زمونږ د اوبو نه چې کومه بجلی جوړیږي دا غي مت کې ملاویږي. اغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقي حکومت دا اولنی وفاقي حکومت دې چې یو روپۍ چې کال نه راغلی دا نه راکړي. او درېمه چې کومه مسله ده، اغه د ملک چې کومې پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون تحت تقسیمیږي هغه ته وایي ان اف سی اوارډ. نو اغه هغه کېم دی وفاقي حکومت مونږ ته 28 ارب روپۍ 28 ارب روپۍ کم را کړی.
تیمور سلیم جګړه وویل چې د مرکز نه د پښتونخوا صوبې د واجب الادا بقایاجاتو د نه میلاوېدلو په وجه صوبایي حکومت په تنخواګانو ورکولو او ترقیاتي کارونو ته د پیسو په جاری کولو کې د ستونزو سره مخ دی او حکومت یې د دې مسلو د حل کولو لپاره عدالت سره د روجو کولو پلان هم جوړ کړی دی.
مونږ به ان شاء الله کوټ ته مزو په دې باندې کابینه فیصله کړی دا. د دې علاوه مونږ خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او ان شاء الله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. کلیئر خبره ده چې سیاسي مقصد دی، دوی کوشش کوي چې دا صوبه بانکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پوری کړی دی، خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په پېښور کې خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده، خو په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې به دا مسله نور هم پیچلی شي.
د وفاق او د خیبر پښتونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات، نو دا مسله د اوس نه ده، د تیرو دو دهیانو نه ده. کومګه وګورو چې کله تحریک انصاف خپل حکومت په وفاق کې، نو هغه هم صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه ده ورکړې. غني دا داسې هم نه ده چې په ولنی زلباني حکومت ته دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یعنی تحریک انصاف دلته حکومت ته هلته اتحادی جماعتونو دی پی ڈی ایم دی، نو د دوی ترمنځ د صوبې معاملات سیدینو دا منفی اثر پریوزی.
د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو میاشتونو په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم د خپل ټاکلې شوي وخت نه څو ورځې وروسته ورکول شوې دي، او ځینو سرکاري ټیکهدارانو هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تېره ورځ په خبري کانفرنس کې د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته. د جنوبی وزیرستان په وانه کې د جنکوز د کونکو روانونه یو احتجاج تر سره کړ. دوی د وانه د کیډ کالج مخه تر ټول شي په وختنې و چې د دوی سرکاري کالج دفاع لکړي شي. د وانه د جنکو سرکاري ډیګری کالج د سیمې یواسینه کالج د چې په 2009 کال کې جوړ شوی وو، خو د استادانو او د بنیادی سہولتونو د نشټوالي له وجې غیر فعال دي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي ځای تنظیمي ورته ډاډ ورکړي په دې اړه به د متعلقه چارواکو سره رابطه کوي او د دغه مسلې د هوارولو کوشش وکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د جنوبی وزیرستان د واڼې د جنکو د ډیګری کالج زده کوونکي غوښتنه لري چې د دوی کالج د زر تر زره فعال کړی شي. د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نوومبر پر اتمه د واڼې د کریډ کالج مخه ته احتجاج هم وکړ. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو زده کوونکی وایي چې په کالج کې استادان نشته، بنیادی سہولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه هم نه لري او باید حکومت ته د دوی دغه مسله زر هواره کړي. بلخوا د واڼی د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل دغه احتجاج ته ورغلی و، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د کالج په شمول په جنوبی وزیرستان کې د جنکو زیاتره سکولونه هم غیر فعال دي.
چې سلو دس پندرہ ہزار روپئے ماتا پرہیز رکھا ہوئی نو تاسو کا پکور کے تنخواہ خلائی کا تاسو چرتا تنخواہ خلائی نو دئی خلاف ایکشن ہی چکنا خلی نو کمی دئی مطالبے رے آغا کو جہیز پائین کے دینا مطالبے رے نو آغا جہیز مطالبے انشاءاللہ چی سر تبرا چی چکم
بلخواہ تے جنوبی وزیرستان یو زائی خبریال نور علی دا نویمبر پر لسم مشال ریڈیو تول دا ډیر ښه خبر ده چې د سیمې جنکو زده کوونکو د خپل تعلیمي حق لپاره احتجاج وکړو خو زیاتوي د جنوبي وزیرستان تعلیمي مسلو ته هیڅ څوک پام نه کوي
چې کوم د کاري جنکانې دي کوم طالبان دي هغه راوتلي وي دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړی و دوی د غوښتنې کولې چې بای دا کالج چې کوم دی دغه فعال کړي چې په دې باندې د میاشتې چې کومې دي په کرونا روپۍ په دې باندې خرڅه کېږي دلته استادان ته نه کړی شوي دي خو تر دې دمه چې کوم دغه کالج دی هغه غیر فعال دی نو په دې باندې سره جدي انتظام یا چې کومه د هغه هم دا ویلي چې مونږ به دې کالج ته پاملرنه کوو دا کالج به فعالوو تر دې دمه مشکله ده یعنې دلته چې په وزیرستان کښې که وګورې ظهور څومره د جناکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمري میډل های غرونه چې کوم دي اکثره غیر فعاله دي
د وانې ګورمنټ ډیګري کالج په 2001 کال کې جوړ شوی و چې د څه وخت لپاره پکې په وس هم پاتې شوی و دغه کالج تر 14 پورې دی لا پرنسپل نه لري خو تر 15 پورې استادانې پکې دي او د ځایي خلکو په وینا زیاتره پکې حاضري نه کوي خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی ګل زمان چې د کوهاټ پوهنتون نه جرنالیزم کړی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
واحد یو د جنکو چې کوم واحد یو کالج دی تقریبا 2007 کې جوړ شوی دی خو دغه چې کوم بلډینګ و 2007 نه 2019 پر د فوج په څه کې اوس دلته چې کوم کېدی کالج و توانه وال هغه پکې جوړ کړی و نو اوس 2019 کښې هغې خالي کړو چې کوم ډایرکټریټ اف هایر ایجوکیشن کیمپ دی هغې ته حواله کړو نو نه بعد دی چې کومې جنکۍ دي ډسکاونټ کیمپ کې چې کوم کالج و هغه نه دلته را شیپ کړل دغه انول چې کوم چې کومې ټیچرانې دي هغې ته تنخواه را ځي هغه 3,88,40,000 ده خو په دې کښې چې ټوټل کومې 25 هغه دي ټیچرانې دي په دې کښې 2 ټیچرانې د کول ته را ځي چې هغه کومې لوکل دي دلته او کومې چې په دې کښې 23 ټیچرانې دي هغه د پاکستان مختلفې علاقې سره دي اسلام آباد پېښور دي خان چې هغه مطلب دلته صرف په کال کښې یو ځل را ځي چې دلته کله اګزام وي د کالج
ځایي اوسېدونکي دا هم وایي د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی نصیر الله خان د وانې د جنکو د سرکاري ډیګري کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته څو وارې خپله دغه مسله هم بیان کړې خو څه ځواب یې نه دی ورکړی په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت علما اسلام ګوند د صوبایي او قامي اسمبلۍ له غړو سره رابطه ونه شوه او د جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلۍ بل غړی علي وزیر په جیل کې دی خو د سیمې اوسېدونکي وایي ضلعي انتظامي چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوي دي او ډاډ یې ورکړی چې دغه مسله به زر هواره کړي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کښې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې څومره چې سماجي ژوند دې وخت کښې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ
15 زما د واده شو څه 8 کاله هم دغه شان په لغړېدو تغړېدو تېر
وګوره دوی سره خپله د نکاح کاپي نه وي نکاح نامې دی وي دا زموږ هسبنډ سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کښې دا سوشل ایشوز باندې کار
دا پروګرام د پښتنو ښځو لپاره جوړ شوی
په دې خپرونه کې د ښځو ورځني ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د ښځو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هیلې کې له فرخنده اسد سره واورئ
اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې شکیل افریدی لیکلی په خیبر کې بدامنی زیاته شوې بیګا د شپې یو پولیس اهلکار کور ته روان و چې نامعلومو کسانو په ډزو وژلې بلخوا باړه شلوبر کې د سیکیورټي له طرفه د یو شکمن کس خلاف سرچ اپریشن هم روان دی دا د دوی خپل نظر و مونږ لا په دې اړه تصدیق نشو کولی دا شان ځینو نورو خلکو هم د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه د کرکټ پاړه باندې خپل نظر شریک کړی دی اوس به په د دې خپرونې په دې برخه کې لاړ شو د ستاره یونس په غږ کې یوې سندرې ته
خدای دې د خیر رزق خاوند کا
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو یو اوریدونکو ته سلامونه او سو خبرې کوي.
السلام علیکم. اساس تورایم د صدکور میځلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استورې ورو رسنګې خي
شکر دې پروګرامونه مډیر خرابون دي. موسم څنګه دی تاسو په لاره؟
موسم خو یاره یخ شوې دی او دوی خای چې دا هفته به لګي خوي.
دغه ځکه الګ موسم یخ دی چې ګلې شوي وه په لیزو باندې داسې پړه چنار کې څو ورځې مخکې شوي وه. به تاسو دوه درې خبرونه شریکو هم په لیزای کې د ټل کوټ او د لیزای کلی کارنیل او میجر په تاون سره د کرکټ ټورنمنټ شروع دی چې په کې شپېتو ټیمونه زیات او حساب کې خستي دی. بېګا د کوزو رایو او د بګزای ترمنځ سخته مقابله وشوله.
زمکه اوبو وړي ده نو بوټي دی واته ورکړی شي.
بوټي دوا چولی شي هغه زمکه اوسه بچیږي که نه. دا حکومتي سیمونو والا
لکه بوټي د نال کړی شي او سمه ده. ښه
بوټي د نال کړلی شي چې دا زمکې دوباد شي.
تاسو درې خبرونه دي را سره.
بل خبره دا ده چې بل اوریدي په سرکاري گورنمنٹ اسکول کی تو فٹ بال والا یو میچ پوش کولو چې ڈلون والا راغلی وو. پھر سو گول وو اغا د شلوزون او د وچا تر مانځو اغا میچ د وچا په لاغا اول بال و غټلو بعد سی ټورنمنٹ کی روان دی وا اخر او یو ته په خوختنه د نقل کون څه د پرمشي پروګرام کې مقال به هی ملوي کی نه لګ تخ کې تو سی لا کوشش وکوي.
ښه بالکل به کوشش وکړو. او دا اوس خو ستاسو ټلیفون راغی او دا خواته مو څوک ماشوم دی چې جاړي
دا به ماشوم دی ورکوټ یا.
ښه ښه صحیح ده. او پکې د بانګي اوازونه هم راځي. نو ډېره مننه ستاسو د دې ټلیفون نه ډېر خوندې وکړو.
مننه.
خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ اوریدونکو. اوس په لاړ شو یوې بلې موضوع ته. د اکیډمی ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 منټې پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. دې غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څیړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک له لارې ویناوي وکړي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو، ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون باچا له ډاکټر رفیقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دغه مقالې د مهم ټکی څه دي.
یوه مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړي توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو یو سل 15 آثار چاپ کړی دي نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعري ادب کې د ماشومانو په برخه کې 350 کاله د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزي د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو د پاره، دا هم موږ لرو مستند، یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو ترڅو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړي توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې، مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو د پاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو د پاره په دې کې د ټایم منیجمنت، اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداري د دود د ستورز د کلتور سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوښنيان هغه ته ډیر مایل سي، ډیر خوند پرواخي، هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې، په نظم کې، په نثر کې، په ډرامو کې، په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغله ده، انټرنیټ ته، نو په انټرنیټ پر نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری، د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه، داسې شیان فلمایز کو، داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوښنیان د خپل دود، دستور، سیمې، وطن، خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او سیاحت یا کل یو خو بيخي اړین دي چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق وري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي باید دغه د خواله میډیا سره موږ دغه سی او مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه، په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو چې کوم خلک راغلي وو چې مقاله وړاندې کړې، رفیقی صاحب نو هغوی دا غوی دا خبرو تر ورېدو وروسته تاسو څه پوه شوئ چې د نړۍ د نور هیوادونو زمونږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي د پتیره د سړی کې د ماشومانو د ادب خبرو کې؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغې په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمی کچ کارونه شوي وه پر هغه باندې هر یو خپل خپل رڼا واچول. موږ ډېرې تشې محسوسې کړلې، یعنی بنیادي ضرورتونه زموږ نه دي پوره. هغه د اروپا ماشوم شاید د لوډ شیډینګ ګسره تاثر نه لري او دلته ته د تیلو څراغ نه لري، ته خونه نه لري. زه خدا وایم چې موږ د ماشومانو لپاره موږ تر اروپا ډیر موضوعات لرو متنوع، مګر موږ وسایل نه لرو هغه کچا کم چې اروپا د خپل ماشومان لپاره چینلونه په یوټیوب باندې په دې باندې کم مواد لري د ماشومان لپاره خو هغه موږ دلته نه لرو. موږ اته داسې ناولونه داسې مجلې نه لرو چې هغه د کوچنیانو د دې د ذهن مطابق موږ نکلونه متلونه کیسې لنډۍ دا شیان ودی ته ورکو مصوري د دې ارتستیک اپروچ د دې جمالیاتي ذوق ته موږ وده ورکو دا شیان موږ نه لرو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیم لگی
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو پا سلام پختونخوا کی ورزو یا بے سندری تا
جانا نمال خدایا گواڑا جانا نمال خدایا گواڑا گوروانی چھنی گانا اور سہر سوا دچھنی گانا اور تماشا تصویر بوڑے دے بالکل تصویر پر تماشا تصویر بوڑے دے جنل پزے او پزے والا اور وانے جانا نمال خدایا گوانا جانا نمال خدایا گوانا گوروانی
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو یې به بلی موضوع ته د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم د سواد په منګوره کې د بلستنو کاروبار زیات شوی دی. د بلستنو او رضایانو کاروباریان وای وړاندې به د مالوچو بلستنې جوړولې، خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر بلستنې خلک زیات خوښوي. بلخوا د مالوچو وهونکو ماشینونو مالکان وای چې د پولیستر راتللو سره یې روزګار کم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د بلستنو مارکیټ ته ورغلی او په دې اړه یې رپورټ جوړ کړی چې د یو دکاندار پر غږ پیل کړي.
په دې کې زمونږ سره جی رضایی چې د ارزان ارزان 1200 روپو پورې د سنگل، او سنگل کې بیا ښه کوالټي چې د 4500 روپو پورې ده.
دا د سلویخ کلن شانواز غږ دی. شانواز تر 13 کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانې بلستنې خرڅوي.
دسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله د 6500 روپو پورې زمونږ سره رضایی ډبل بیډ ده جی.
شانواز وای چې شپک اته کال وړاندې به د مالوچو بلستنې خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر بلستنې خرڅیږي.
مخکې د مالوچو کار اوس چې د پولیستر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیستر خوښیږي، او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکړه موږ مال پوره کول هم نشو. دونه ډیمانډ دی ځکه چې دا پولیستر چې دی ډیر زیات ګرم ومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي، دسې زمونږ سره دلته په دکان کې 7-8 کسان کار کوي، او یقین وکړه چې لکه پاغي کې موږ مال پوره کول نشو جی.
د ټکو مارکیټ سره نږدې مالک په مشین وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی، اوس صرف تولیانې او بالښتونه جوړوي.
مخکې کار ډېر اوسل شپږ شلو تولیانې به وري، اوس دغه 30-40 تولیانې وو، او په دې من خپل گزاره کو. دا صرف مالیج کار کې صرف دغه تولۍ پاتې نه، بلاستین چې ټوله پولیسټر نه جوړیږي. د پولیسټر په کار وتو منی د مالیج من اثر پرېوتی دی، او تولۍ ته صرف بالښت ډکو مالیجان نه، دغه تولۍ ډکو تي.
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې 10 نه زیات د بلستنو جوړونکي کاروباریان دي. مارکیټ کې بلستنې اغستونکي عمران خان وای چې لري پرتو سیمو ته بلستنې تولایانې بالښتونه وړي.
کم زم اپر سواد ته خاص کر بهرین کالام شي امټ دا بر علاقه چې کم دي داغه سایډ ستر اغه جګلوټ گلګیدا پورې دا کدي سایډ نه کم دي سپلای نه کیږي. نو موږ هم کوشش کوو چې دلته کې راشو، ریټوم دلته کې خای کوالټي نه مختلف قسمي موږ دلته سودا کوو. پولیسټر سپکی او ګرم ډیری نو دغه غټ ایڈوانټیج دغه دی چې خلک دې لپاره توجه ورکړي چې لکه یو سپکی او یو
د بلستنو کاروبار کوونکی وای چې د اگست په میاشت کې سیلاب سره د بلستنو طلب نور هم زیات شوی. د خیر خیګړې تنظیمونه هم دوی نه د توک په حساب د سیلاب ځپل لپاره بلستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو ننګرهار ته چرته چې د کرنې ریاست چارواکي وای چې سږ کال د تیر کال په نسبت چلغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سږ کال به حاصلات بهرنیو ملکونو ته واستول شي او په ښه بیا خرڅ شي. د چلغوزو د پروسس په برخه کې هم په لسکونه خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیسا جان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو 1555 تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوې چې د اټکل له مخې به 115 تنه جلغوزي ورکړي.
پدغه ولسوالۍ کې زمون د جنگوزي څنګه دي او د خلک د حاصلات راټولې چې تر اوسه پورې په نهرار ولایت کې په دې اته ولسوالۍ کې یو لسو پنځه پنځوس تنه جنگوزي راټول شوي دي، چې د دې جملې څخه یو سل پنځه لس تنه خالص جنگوزي چې هغه د استفادې وړ جنگوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې بې وخته بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو څه بد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت له مخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزي به راټول کړي. دو تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخ کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کرده او جنغوزی اصل یه صحیح را غلی ده او منگ نریوال تا داغی کهو چه جنغوزی سخ کالی ده ننگرار دیر خیسته را غلی
بوت مراوری دی چه سبایی کی پاکی کی او خارج ملکی تا اولا کی مقدار باید لیار خلوصی شی می باید سا کال دوان ونه کی او دی نور کل پا نسبت نور کل پر سا کال دیر دوانو نراغلال
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د رایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي، چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د رایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپتا او یاتیا نه پر دلته موږ سره کار کوي، غوی ته د رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځیدلی موږ دا ورته راوړی دي، دوی هم کار کې کوي موږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزادو نه د جنغوزی راغلی دي او موږ راځو دغه دي کې خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیره او خپل کاروبار یو مړې رزق پیدا کوو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیرګام هسکمینه کوټ اچین او سپینګر هغه ولسوالۍ دي چې په سلګونه جریبه غریز ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو ته سلام پښتونخوا خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. په پای کې راځو د عرفان کمال په غږ کې د سندرې ته. تاسو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.